کاغذ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
درنو محترم اوریدونکو السلام علیکم دا د استاسو د روغتیا او سوکالۍ په هیله د امریکا غا غاښنا رادیو خبرونه پیل کیږي خو تر هر څه مخکې د مهمو خبرونو لنډیز واوري
وسلوالو د هرات د ولایت په شپږمې امنیتي حوزې برید کړی دی رهف القانون کاناډا ته رسیدلې ده د امریکا خارجه وزیر خوشبین دی چې د سوریه او د ترکیه د کردانو د حفاظت په حق له خبرې به نتیجه ورکړي او په پاریس کې په چاودنې کې څلور کسه مړه او شل تنه زخمي شوي دي
نن د یو زرو درې سوه اووه نوي کال د مرغومې د میاشتې دوه ویشتمه نیټه ده چې د دوه زره نولسم عیسوي کال د جنوري د میاشتې له دولسمې نیټې سره سمون خوري په دې پښتو خپرونه کې به تاسې پر خبرونو برسیره دا رپورټونه هم واورئ
موږ هیله من یو چې په دوه میاشتو کې د مجلس تدویر شي په اسلام آباد کې
دا د سولې د عالي شورا ویاند وه چې وویل دوه میاشتې وروسته د افغانستان او پاکستان دیني عالمان به غونډه وکړي په کابل کې شاوخوا لس زره جیرې په ځمکه د غاصبینو نه بیرته اخیستل شوې ده
ولې صد فیصد میفهمي چې زمینه د دې سبز و د بګرامي کې
خو اوس پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته ویندویان زیبا خادم او سید سلیمان شاه
السلام علیکم درنو اوریدونکو وسلوالو کسانو د هرات د ولایت په شپږمې امنیتي حوزې برید کړی دی وسلوالو د شنبې په ماښام د هرات د ښار د پل رنګینه په سیمه کې په شپږمې امنیتي حوزې باندې برید کړی دی او تلفات زیات شوي دي د هرات د والي نطاق جیلانی فرهاد وایي دغو وسلوالو کسانو په امنیتي عسکرو له ډز وروسته د هرات د پل رنګینه په سیمه کې په شپږمې امنیتي حوزې برید وکړ امنیتي حوزې ته ورننوتل امنیتی ارګانونو شپږمې امنیتي حوزې ته ټول غزیدلې لارې تړلې دي او په ډزو کې تر اوسه یو وسلوال دهشتګر وژل شوی دی د هرات د والي نه تاخ همدا شان وایي چې په سیمه کې د امنیتي قواوو ګډ عملیات تصفیوي عملیات روان دي د هرات د حوزوي روغتون سرطبيب ډاکټر عارف جلالي وایي چې تر اوسه پنځه مړي روغتون ته انتقال شوي دي ډاکټر جلالي همدا شان یو ملکی وګړي د ټپي کېدو خبر هم ورکړی دی تر اوسه د دې پیښې په هکله زیات جزئیات نه دي خبر شوی
د بشري حقوقو نړیوال سازمان هیومن رائټس واچ د افغانستان د دفاع د وزارت نوې ټاکل شوی سرپرست وزیر اسدالله خالد د بشري حقوقو نه په سرغړونو تورن کړی دی د بشري حقوقو د نړیوال سازمان چې مرکزی دفتر په نیویارک دی نن د شنبې په ورځ په یو رپورټ کې ویلي دي چې اسدالله خالد کله چې په قندهار کې والي و شخصي زندانونه لرل او د هغه د ماموریت د پیل نه تر دا مهاله یو شمېر کسان ورک دي دغه نړیوال سازمان وایي چې اسدالله خالد په قندهار او غزنی کې د والیتوب وخت له خلکو سره بد چلند کو او خلک زورولي وو د بشري حقوقو نړیوال سازمان ویلي دي په داسې حال کې چې د افغانستان حکومت د اسدالله خالد د محاکمه کولو اراده نه لري له نړیوالو مرستندویو هیوادونو نه غوښتنه کړې چې د اسدالله خالد په محاکمه کولو کې مرسته وکړي د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی د روانې میاشتې پر اتمه هغه د افغانستان د دفاع د وزارت د سرپرست په توګه ټاکلی وو اسدالله خالد د پاکستان او طالبانو په باب په ډیرو توندو څرګندونو هم مشهور دی
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي تر دې وروسته هیڅ غیر دولتي کس حق نه لري چې د خپلو موټرو په باډیو کې خپل ساتونکي ولېږدوي د کورنیو چارو وزارت د شنبې په ورځ اعلامیه خپره کړې ده چې د دفاع او د کورنیو چارو وزارتونو او د ملي امنیت د ریاست له منصوبینو نه پرته ټولو غیر دولتي کسانو ته په وضاحت خبر ورکول کیږي چې د خپلو پایکپو ډاټسنو هایلسکو او همداشان نورو هر ډول موټرونو په باډیو کې خپل ساتونکي ونه لیکدوي
خبرونه د امریکا غاګ واشنگتن نوري د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت وای چې د سیمې د هوادونو سره د انټرنیټ د نخلولو په برخه کې د دغه وزارت د حادثو په لړ کې افغانستان د TISIM د انټرنیټي خدماتو د برابرولو د سیمایي پروژې غړیتوب ترلاسه کړی دی TISIM پروژه د ختیځ آسیا او لویدیځ اروپا د هیوادونو د نخلولو پروژه ده چې د نوري فایبر لارې د جرمني د فرانکفورت د ښار نه تر هنګکانګ پورې غځېدلې او په دې توګه د نړۍ د تبادلې یا اکسچینج د سترې نقطې سره نښلي.
رهف محمد القنون د سعودي عربستان دغه ښځه چې د خپل کورنۍ نه تښتېدلې د رویټرز د خبري آژانس د رپورټ له قراره کاناډا ورته سیاسي پناه ورکړې ده او تورنټو ته رسېدلې ده. د کاناډا خارجه وزیر د هغې هرکلي ته هوایي میدان ته ورغلې وه.
د امریکا خارجه وزیر مایک پامپیو نن د شنبې په ورځ ویلې دي د خوشبین دی چې د ترکیې د خارجه وزیر سره د خبرو اترو وروسته به د ترکیې او د سوریې د کردانو د حفاظت باره کې خبرې ښه نتیجه ورکړي. پامپیو په ابوظبي کې همدغ راز ویل د سوریې نه د امریکا عسکرو وتل تاکتیکي بدلون دی او د اسلامي دولت یا داعش او ایران په ضد په جنګ کې د امریکایي پوځ قوت نه کمیږي.
نن په پاریس کې په یو نانوایی کې په زوراورې چاودنې کې او همداشان د اور د لګېدو نه وروسته لږ تر لږه شل تنه زخمي شوي دي چې د ځنو حال خراب دی او د رویټرز د خبري آژانس د رپورټ له قراره څلور کسه مړه شوي دي. چاودنه دومره قوي وه چې کړکۍګانې او دروازې الوزولې او موټرونه یې په بل مخ اړولي دي. مقاماتو ویلي دي ښایي د ګازو د لیکېدو له وجې چاودنه شوې وي.
دوی شورزی کیږي چې په امریکا کې د فدرالي حکومت ځینې برخې تړلې دي. هیڅ کله مخکې د فدرالي حکومت ادارې دومره زیاتې ورځې نه وې تړل شوې. د پخواني جمهور رئیس بل کلنټن د حکومت په وخت د حکومت ادارې د یو شروع لپاره تړل شوې وې. د نه وزارتونو فعالیتونه بندي او څه باندې 800 مامورین بل تنخوا په کور ناست دي. ګڼو خلکو اعتراضي غونډې کړې دي.
د امریکا په ځینو ایالتونو کې د پرون رئیس واورو وریږي او هوا سخت سړه شوې ده. د دې خبر تفصیل تاج امین یار لولي.
دا هوا پیژندنې ملي اداره وایي چې د ډینور د ایالت په غرونو کې د 45 سانتي مترو واورو د ورېدو پیشبیني شوې ده. همداشان پیشبیني شوې ده چې د میزوري په ایالت کې به هم ډیره واوره وشي. دا پروازونو د سار په یوې ویبپاڼې کې خبر ورکړل شوی چې د ډینور او ځینو نورو ښارونو په هوایي ډګرونو کې دا تیارو 1401 پروازونه لغوه شوي دي او څه باندې 2000 الوتنې زندول شوی دی. اټکل کیږي چې 200 وروسته به دلته په واشنگټن ڈی سی کې هم د واورې ورخت پیل شي. همداشان بل خبر وایي چې په افغانستان کې د واورې ورختونو زیات شمیر خلک خوشاله کړي دي. افغانان تمه لري چې د واورې په ورېدو سره به د هوا ککړتیا کمه او وچکالي ختمه شي.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو د سیمه او نړۍ خبرونو د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگټن د استدیو نه خبريږي. د سوریه یو پوځي مقام وایي چې د اسرایلو جنگي تیارو د دمشق په نړیوال هوایي ډګر کې یو ګودام په بمونو وشتل دی. د سوریه مطبوعات وایي چې الوتکو پرون نیمه شپه په هوایي ډګر بمونه وغورځول. اسرایلي چارواکو د دې بمباریو په حق تر اوسه تبصره نه ده کړې.
امریکایي چارواکو د جمعې پر ورځ ویلي دي چې د سوریې د شمالي ختیځ برخې نه د جمهور رئیس ترامپ د هدایت مطابق د خپلو عسکرو پر وستلو پیل کړی دی. د هغه عسکرو چې اسلامي دولت د ډلې په ضد جنگ کوو. د امریکا د دفاع وزارت نطاق ډګرمن شان رابرټسن په بیانیه کې ویلي دي چې د عسکرو راوستل د امریکا د حکومت د تنظیم شوي تسلیم اوقات سره سم عملي کیږي.
خلق وایي چې ټکنالوژي چارې اساني کړې دي. اوس د نورو کسانو ترڅنګ معلولین او مایوبین زیاتره د ټکنالوژي له اسانتیاونه برخمن دي. ټکنالوژي په چټکۍ وده کوي او د هر ورځې په تیرېدو د خلکو اتکا ور باندې زیاتېږي.
د نیویارک ټایمز اسپانې ریپورت ورکړی کله چې وړم کال جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د امریکا د استخباراتو د فدرالي ادارې ایف بی آی پخوانی رئیس جیمز کومی یو ناڅاپه خپل دندې نه برطرفه کړ. د ټرمپ روی د دغه ادارې ماموران دومره ورخطا کړل چې تحقیقات یې پیل کړل او دا پوښتنه ورسره پیدا شوه چې ټرمپ خو د امریکا د ملي ګټو په ضد کار نه کوي. ورځپاڼې د امنیتي چارو د یو پخوانی مامور او څو نورو باخبرو کسانو له قوله چې نمونه نه دي ذکر شوي د جمعې په ورځ لیکلي دي چې د متحده ایالاتو د خارجي استخباراتو د نفوذ د خونسا کولو ادارې مفتشانو پلټنې وکړي تر څو معلومه کړي چې ټرمپ په دانستا یا نادانسته توګه د روسانو لپاره کار نه کاو او په غیر ادارې توګه خود مسکو تر اغیزې لاندې نه دی راغلی.
اوایني شاهدانو ویلي دي چې د کانګو د جمهوریت د ګارډ عسکرو او د پولیسو صاحب منصبانو نن د شنبې په ورځ د کانګو د دیموکراتیک جمهوریت د جمهوری ریاست په انتخاباتو کې د دویم نمبر شخص کور محاصره کړي چې ونه شي کړی محکمې ته ولاړ شي او شکایت وکړي. زیبا خادم د امریکا غږ آشنا رادیو واشنگټن.
دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
محترم اوریدونکو خبرونه مو واوریدل، اوس راځو د خبرونې لومړی راپور اخلو. د سولې عالی شورا وایي په راتلونکو دوه میاشتو کې به د سولې په هکله د افغانستان او پاکستان دینی علما غونډه وکړي. بلور ته د ملي امنیت سلاکار حمدالله موهب له چینایي چارواکو څخه غوښتي دي چې له خپل اثر او رسوخ څخه په استفادې د سیمې هیوادونه د سولې په کار کې همکارۍ ته وهڅوي. نور تفصیل د کابل نه د امریکا غږ د خبریال رحیم ګل څاروان په راپور کې واوري.
د افغانستان د سولې مذاکرات لپاره د پاکستان او افغانستان د دینی عالمانو ناسته تمه ده چې دا ناسته په راتلونکو دوو میاشتو کې په اسلام آباد کې ترسره شي. د سولې د عالي شورا ویان سید احسان طاهری وایي پاکستان ته د عمر داوزی د سفر په مهال د پاکستان مذهبي مشرانو هوکړه کړې ده چې د دوړو هی ودونو د دینی عالمانو ناسته به وکړي او د دې ناست لپاره د لارې نقشه هم برابره شوې ده.
موږ هیله من یو چې په دوه میاشتو کې د مجلس تدویر شي په اسلام آباد کې، او هغې نه مخکې باید کوچنۍ مجالس ترمنځ د افغانستان علما او پاکستان علما او هم په کابل کې هم په اسلام آباد کې رامنځته شي، ترمنځ بحث وشي تر څو چې قطعنامې باندې کار وشي. بل برنامه چې یو مجلس یو غټ مجلس باندې ضرورت ده چې هغه تعمیل شي، تنظیم شي، تدوین شي.
بلورته چین د ملي امنیت سلاکار حمدالله موهب د سفر په مهال ښاغلي موهب له چینایي چارواکو غوښتي چې د افغانستان په سولې کې د خپل نفوذ د لارې د سیمې هیوادونه وهڅوي. په دغه سفر کې له طالبان سره د مخامخ خبرو نه د چین د ملاتړ غوښتنه هم شوې ده. سیاسي څېړونکي په دې باور دي چې چین ته د ملي امنیت سلاکار پاکستان ته د عمر داوزی او سیمې ته د خلیلزاد سفرونه په دې شرایطو کې مهم دي.
زه فکر کوم چې د سولې پروانه پروسه کې د افغانستان او د امریکا ترمنځ بعضی تناقضات موجود لري، هغه باید رفع شي. د ښاغلي خلیلزاد د هڅو او افغاندارنګ د افغان حکومت ترمنځ باید همغږي وجود لري. د سیمې هیوادونه باید داخل شي او په یو شفاف معنا باندې داخل شي چې هند څه غواړي، چین څه غواړي، پاکستان ته کوم کردار ورکولی شي، او د پاکستان افغانستان ترمنځ دغه د سولې پروانه هڅه کې کوم نقطې دي چې هغه باید روښانه شي او د افغانستان خلکو ته باید په واضح توګه وویل شي د سولې لپاره موږ په دې لار باندې روان یو.
ځینې نور سیاسي څېړونکي بیا وایي چې د افغانستان د سولې خبرې کړکېچن حالت سره مخ دي.
افغانستان د سولې خبرې ډېرې زیاتې کړکېچنې دي. داسې شرایط پکې تر بحث لاندې نیول شوي دي چې هغه دواړه لوري د جګړې په یو نه یو ډول باندې د ماتې په معنا باندې ګڼي.
د افغانستان د پخلاینې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد هم په خپل څلورم سفر سیمې ته سفر وتی، او دا سفر د افغانستان د سولې په تړاو له هند پیل کړی دی. له هند به چین او بیا به پاکستان ته لاړ شي. دغه سفرونو احوال به بیا کابل ته ورکړي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15.
د حکومت معتبر سرچینې وایي چې د اصلاحاتو لپاره به د انتخاباتي کمیسیونونو رهبری بدله شي. د افغانستان د انتخاباتو کمیسیون وایي چې د افرادو بدلون د ستونزې د حل لاره نه ده، او پر ځای باید په انتخاباتي سیستم کې د نیمګړتیا لرې کولو ته پام وشي. نور تفصیل د امریکا غږ د خبریال ممتاز بهیر په راپور کې واوري.
په تیرو پارلماني انتخاباتو کې د پراخو درغلیو او بې نظمیو په اړه له شکایتونو وروسته افغان حکومت په پام کې لري چې د افغانستان د انتخاباتي کمیسیونو په رهبرۍ کې بدلون راولي. په افغان حکومت کې معتبرو سرچینو د نوم نه خودلو په شرط امریکا غږ آشنا ته وویل چې دا اقدام د نړیوالې ټولنې په سلا مشورې په انتخاباتي کمیسیونونو کې د اصلاحاتو د راوستلو لپاره ترسره کیږي. د افغانستان د انتخاباتو کمیسیون د مسلې ته په غبرګون کې وایي چې په ادارو کې د افرادو بدلون د ستونزې د حل لاره نه ده، او باید په انتخاباتي سیستم کې د موجودو نیمګړتیاو له منځه وړلو ته پاملرنه وشي. دا دغه کمیسیون مرستیال ویان زبی الله سادات امریکا غږ آشنا ته وویل چې په همدې موخه د انتخاباتو کمیسیون په خپلو سیمه ایزو ادارو کې د اصلاحاتو د راوستلو لپاره په ولایتونو کې د نویو رئیسانو د ګمارنې لړۍ پیل کړې ده.
ټاکنو خپلواک کمیسیون همدا اوس د شلو ولایتونو ریاستونو اعلان ته ورکړي تر څو هغه کسان چې دوی ورکړل دي په دې برخه کې وګمارل شي، او دغه پروسه کې مو په تمام شي. په ورته وخت کې د هیواد په څلورو ښارونو کې به هلته کوشش دي وشي تر څو ښاري سطح باندې او ریاست رامنځته شي، او بل ریاست په ولسوالیو په سطح باندې، او دوی بیا پرات کې یو ریاست قرار ولري تر څو دغه چارې
په درست ډول سره منظم شي. د ښاغلي سادات پر وینا د دغو اصلاحاتو په لړ کې کمیسیون 130 نور بستونه هم اعلان ته ورکړي، او همداشان د کابل ولایت به هم په څلورو ریاستونو وویشل شي چې مشري به د یو عمومي ریاست په غاړه وي. خو د افغانستان له انتخاباتو څخه د سر بنسټونه د انتخاباتي کمیسیونونو د مدیریت په کچه پر اصلاحاتو ټینګار کوي، او وایي چې په ټیټه کچه کې د اشخاصو بدلون په انتخاباتي کمیسیونونو کې د اصلاحاتو لامل نه کیږي. د دغو ادارو له ډلې د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید امریکا غږ آشنا ته وویل
کسان چې چیرته کاج باندې درس مدیر سوي نه دي هغه دوی د کمزوري مدیریت له امله ده چې اوس نشي کولای په دې ډېر فشار واچو صحیح ده چې دوی په اړه باندې پرېکړه وشي اما اول باید دوی د خپل ځان په اړه باندې تای نظر وکړي او موږ حکومت غواړو چې لومړی د کمشنرانو بورډ باندې باید هغوی یوه جدي پرېکړه وکړي بالغ نه چې نوي کمشنران راغلي هغوی باید د نوي تقرریو او همدارنګه د اصلاحاتو په اړه باندې باید ډېری مرکزي رول ولري.
ښاغلي رشید زیاته کړه چې د اوسني کمیسیون لخوا د ولایاتو په کچه د نویو رئیسانو ګمارنه دوی ته د اندېښنې وړ ده او دا به په راتلونکو انتخاباتو کې د لا زیاتو درغلیو لامل شي. خو د انتخاباتو د کمیسیون مرستیال ویان ذبیح الله سادات وویل چې نوې ګمارنې په سمه توګه د راتلونکو جمهوري ریاست ولایتي او ولسوالیو شوراګانو او د غزنی ولایت د ولسي جرګې انتخاباتو د ترسره کولو لپاره کیږي. هغه دغه راز وویل چې د کابل د ولسي جرګې د انتخاباتو د ابتدایي نتایجو کار هم بشپړ شوی او تر سبا پورې به اعلان شي. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه موثق او بی‌طرفه معلومات ترلاسه کړئ نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واوري.
د کابل پولیس کې چارواکي وایي د امنیتي ځواکونو عدلی او قضایی بنسټونو په همغږۍ د 15,000 جریبه ځمکې له غصب څخه مخنیوي کړی او 10,000 جریبه غصب شوې ځمکې له غاصبینو نه بیرته راګرځولې ده. نور تفصیل د کابل نه د امریکا غږ د خبريالې لمنیازي پر راپور کې واوري.
د کابل والی یعقوب حیدری وایي چې ډیر ژر به د هغو کسانو نمونه برسیره شي چې په کابل کې د ځمکو غصب کې لاس لري. ښاغلی حیدری د شنبې په ورځ غرمې وروسته خبریالانو ته وویل چې د کابل ولایت د ځمکو په غصب کې یو مافیایي سیستم چې د پارلمان غړي او اداري هیئت یې تر شا ولاړ دی لاس لري. هغه که څه هم د چا د نوم یادونه ونه کړه خو زیاته یې کړه
موږ 100% پوهیږو چې د سبز او بګرامیو کې چا ځمکه غصب کړې ده. عادي سړی یې نشي غصبولی. دوسیه یې جوړې شوې دي او عدلي او قضایي ادارو کې تعقیب کیږي. یو شمیر پارلماني خوندیتوب لري. تر هغې چې سارنوالۍ او قضات یې دوسیې خلاصې نه کړي موږ یې د قانون له مخې نوم نشو اخیستی.
قضات محترم خلاص نکنن ایره ما نام از نور قانون هم گرفته نمیتونیم.
د کابل والی دا سرګندونه په داسې حال کې کوي چې پر وینا یې سږ کال په دغه ولایت کې 10,000 جریب ځمکه غصب شوې او د 15,000 جریب نور ځمکه له غصب څخه مخنیوی شوی دی. خو د ولسي جرګې د وکیلانو د خوندیتوب کمیسیون مشر شریف الله کامال بیا وایي چې په دې اړه دوی ته کوم رسمي مکتوب نه دی رسیدلی.
تر اوسه پورې موږ د دې باره کې چې کوم وکیل صاحبان په داخل په کابل کې او په لمر کې داخل دي نو هغه تر اوسه پورې موضوع موږ ته راغلی نه چې موږ وسیلو سره مشخص نه دي. نو اوازې او خبرې شته چې زیاتره خلک همدا بیرونی یا په دوکانو ملکي خو داسې دقیق نه دی معلوم چې کوم آزاد او د کابل کوم وکیل صاحبان نور وکیل صاحبان په کابل کې
جمهور رئیس محمد اشرف غنی هم 13 میاشتې افغانستان په 15 ملي خاري کانفرنس کې ویلي و چې غصب د افغانستان په فرهنګ کې ځای نه لري او غاصبین چې هر څوک او په هر موقف کې وي محاکمه بشي. د افغانستان د ځمکو د سروې اداره وایي چې د افغانستان په 10 ولایتونو کې لږ تر لږه 1.6 میلیونه دولتي ځمکه د بیلابیلو کسانو لخوا غصب شوې ده.
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
په کندوز کې 15 کانالونه چې په زرګرو جریبه زراعتي ځمکو ته اوبه رسوي جوړ شوي دي. په دغو کانالونو باندې تقریبا 1,000,000 ډالر لګښت شوی دی. نور تفصیل د امریکا غږ د خبریال ګلرحیم نیازمان په راپور کې واوري.
د کندوز په مختلفو سیمو کې زراعتي ځمکو ته د اوبه رسولو 15 کانالونه جوړ شول. په دغو کانالونو باندې تقریبا 1,000,000 ډالر لګښت شوی چې په زرګونو جریبه زراعتي ځمکه ترې خړوبېږي. د قندوز دهقانان وایي چې که د دوی زراعتي ځمکو ته اوبه ورسیږي حاصلات به یې ورسره زیات شي چې د حاصلاتو زیاتېدل به یې پر اقتصاد هم اغیز وکړي. د قندوز د والی ویاند عصمت الله مرادي وایي چې دغه کانالونه د دهقانانو په غوښتنه جوړ شوي او اوس مهال ترې د زراعتي ځمکو د خړوبېدو لپاره ګټه اخلي.
15 د اوبو رسولو شبکې چې په کندوز ښار، علي آباد ولسوالۍ او امام صاحب ولسوالۍ کې ګټه اخیستنې ته وسپارل شوې. په دې کې کانالونه، سربندونه، فرعي کانالونه چې دي دب کې شامل دي. ټول ټال لګښت په دې باندې شاوخوا 1,000,000 ډالر لګښت راغلی. د دولت بودیجې څخه ورکړل شوی دی. بزګرانو د بڼوالو د اړتیاوو پر بنا باندې د هغوی د غوښتنو سره سم دا دغه 15 د بورسون شبکې مخکې پلان شوی و چې کارونه یک پایته ورسېد او ګټه خسنه د وسپل شوې. نو پر دې سره به د کرنې، بازګرۍ او بڼوالۍ په برخه کې د حاصلاتو په زیاتوالي کې زیاتوالی راشي او دا ډېر اغیزمنې او ګټورې شبکې دي.
د قندوز یو تن دهقان چې په سیمه کې کانال کانکریټ شوی خوشاله دی، هغه وایي چې حاصلات یې هم زیات شوي دي.
زما نوم محمد حسین ده. کانالونه په دې ښه دي، باندونه مونږ ته په دې ښه دي چې مونږ ته په اسانه توګه باندې اوبه راشي، بزګار ورسره ښي. که چېرته په اسانه توګه باندې رانه شي نو بزګار بیا نه شي کولی چې دا حاصلات ته لاسته راوړي. که نه مونږ دونه ضرورت درو چې لا اندازه زیات دي، بل چا دپاره نه دي، بزګر لپاره خو دا بیخي ضروري ده چې دا کانالونه پاخی، سربندونه پاخی، بندونه پاخی، نو همونه د خلکو سہولت سره زیاتیږي. په خپل وخت کې چې اوبه راشي ورته حاصلات زیاتیږي، که چېرته په خپل وخت کې رانه شي نو خامخا بیا حاصلات هم خرابیږي، او که چېرته کانالونه پاخه نه شي خامخا د مونږ کښت له بای نه ځي.
یو بل دهقان بیا وایي چې د دوی د سیمې کانال نه دی جوړ شوی، نو ځکه یې زراعتي ځمکې شاړې پاتې دي.
نوم مې سالم احمد دی، چاردرې ولسوالۍ د ساخیلو د کلي. اوس پیلان دې مونږ سربند خرابه ده. ښه ده، اوس وخت کې چې مونږ ځمکې هم شاړې پرتې دي دغه سربند لپاره. دغه د سربند ګټه دغه ده چې بال دغه حمل نه بیا مونږ ته ډېر هغه کوي د شولو لپاره. مونږ شالې کاري ځمکې لرو چې هغه بال جوزان هلته کېښود کېږي، هغه ډېر مونږ ته مفید راځي. نو شولو لپاره اوبه ډېرې ضرورت دي. د کانالو داسې وخت راځي چې د دغه یو کانال اوبه مونږ ته نه رسیږي، تر اخره پورې پاینا او سازي سراو ښیي. د دغه لپاره ضرورت ډېر ده ورته اوبه. چې د اوبه خو د دیقان لپاره ډېر ښه شی دي. دیقان هغه کېږي، پیا اسوده کېږي چې اوبه یې زیاته وي، هغه باندې دیقان اسوده.
په قندوز کې د کانالونو او نهرونو د جوړېدو کارونه د زراعت او برېښنا په وزارتونو پورې تړلي دي. اوس مهال په قندوز کې یوازې له هغو کانالونو ګټه اخیستل کیږي چې له جګړو د مخه جوړ شوي وو. ګلریم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1289 FM 3.15، د انټرنیټ لارې پښتو voa.com.
د خوست په سپیره ولسوالۍ کې شاوخوا 1900 ماشومان د تیرو څو کلونو راهیسې د ګوزان له واکسین څخه محروم پاتې دي. د روغتیا پالانو په وینا په دې سره نه یوازې د همدې سیمې د ماشومانو بلکې د نورو سیمو د ماشومانو روغتیا هم ګواښل کیږي. نور تفصیل د امریکا غږ د خبریال ابراهیم رحیمی په راپور کې واوري.
د سپیرې ولسوالۍ د پوړه د سیمې شاوخوا 1900 ماشومان د تیرو څو کلونو راهیسې د کمپاینونو پر مهال د ګوزن معلولونکې ناروغۍ ضد واکسین څخه د ناامنۍ او عقیدوي مسایلو پر اساس محرومیږي. سره له دې چې په سیمه کې واکمنو وسلوالو له دغه واکسین سره ښکاره مخالفت نه دی کړی، خو صحي رضاکارانو او د سیمې اوسیدونکو ویلي چې وسلوال طالبان د واکسین د تطبیق اجازه نه ورکوي. د خوست اوسیدونکی محمد انور زاهد په دې هکله داسې وایي.
پلج یوه د ایمي میبوونکې ناروغي ده، نو که ماشومانو ته د پلج پر ضد واکسین ونه شي نو ډېر احتمال شته چې دوی پلج ونسي او ټول ژوند د میبیا سره مخامخ شي. د هغو مندیو او پلرونو نه مې هیله دغه ده چې په دې برخه کې د نغېړي نه کړي او دوی د خپلو ماشومانو ته د پلج واکسین تطبیق کړي.
د خوست د عامې روغتیا رئیس آشنا راډیو ته وویل چې د یادې سیمې د ماشومانو نه واکسینول سربیره پر دې چې د هغوی روغتیا ته یې جدي خطر پیښ کړی، د نورو سیمو د ماشومانو روغتیا هم ګواښي. ډاکټر ګل احمد شاه د سپیرې ولسوالۍ د پړه سیمې له خلکو وغوښتل چې خپل ماشومان واکسین کړي او د ګوزن له معلولونکې ناروغۍ څخه هم خپل ماشومان او هم د نورو سیمو ماشومان وژغوري.
خطر هم هماغه ساحه کې موجود ده چې کومه ساحه کې واکسین نه کیږي، او خطر هم موږ ته کومه ساحه کې چې واکسین کیږي په هغه ساحه کې هم خطر واقع کیږي، ځکه چې وایرس سالم هم انتقال واشي، د سالم انسان وجود هم انتقال واشي او د مریض وجود هم انتقال واشي.
د پولیو وایرس تر 15 کلنۍ کم عمر ماشومانو کې دایمي فلج لامل ګرځي چې بیا هیڅ کله تداوی نه لري. دینی عالم عبدالقدوس د دغه وایرس په لمنځه وړلو کې د خلکو همکاري خورا مهمه بولي.
چا دا سینه د ثبت کړي چې بل فرض په دې کې داسې مواد کې دي چې هغه د اسلام د نگان خلاف دي. دا دی صحت مسله ده، صحت دا لازم بلل دو چې د ماشومانو ته باید دا دوایی دا استعمال کړي شي. په مجموع کې ټول ولس دا وظیفه ده چې باید خلک دې مسلې ته آماده کړي تر څو واکسین دغې ته وویل شي، راتلونکي نسل دې موږ تباه نه وي، هغه نجات پیدا کړي.
تر 2018 میلادي کال په افغانستان کې د پولیو 1 مثبتې پیښې ثبت شوې وې. د ډاکټرانو په وینا دغه ټول فلج شوي هغه ماشومان دي چې د ګوزن ضد واکسین په سمه توګه ورته نه و تطبیق شوی. د روغتیا پالانو ټینګار داده چې په بشپړ ډول د دې ناروغۍ د مخنیوي او له منځه وړلو لپاره لازمي ده چې د هر کمپاین پر مهال هر ماشوم ته د خولې له لارې د پولیو ضد دوه څاڅکي واکسین ورکړل شي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا راډیو.
ګرانو هیوادوالو، له ګوزنګ نه خپل ماشومان خوندي وساتئ. تر پنځو کالو کم عمره ماشومان واکسین کوي. زه ستاسو قمر ګله یم.
محترم اوریدونکو، په ننګرهار کې لسګونو سینماګرانو په لومړي ځل د سینما نړیواله ورځ ونمانځله. سینمایي لوبغاړي وایي د فلمونو د کمیت پر ځای کیفیت ته ډیر پام کوي، خو حکومت ورسره مرسته نه کوي. نور تفصیل د امریکا غږ د خبریال ذبیح الله غازی په راپور کې واوري.
جلال آباد کې لسګونه فلمی لوبغاړي سره راټول شوي او دلته په لومړي ځل د سینما نړیواله ورځ ونمانځي. ننګرهار څو کلونه مخکې د ډیرو فلمونو د تولید په وجه وړوکی ممبئی بلل کېده، خو اوس یې هغه خوند نشته. لوبغاړي وای په اخترونو او د خوښۍ په ملي ورځو کې خیمو کې نندارې ته وړاندې کوي. ختیځونکي د سینماګرانو د اتحادیې مشر امیر شاه تلاش وای ډېرې منډې وکړې، خو د دولتي سینما د بیا فعالېدو پسې کړې خواري بس وې.
یو خو زه شخصي جایداد کې کاغه نه جوړېږي، نو دا د ښاروالۍ ځای کې ولې دوی مارکیټ جوړ کړ؟ دا تجارت دا نه ده چې ته دې تجارت سره سره خپل فرهنګ خپل کلتور ته خدمت وکړي. ګورې که موږ او تاسې دغه هنر ته خدمت ونه کړو، نو دا فرهنګي یرغل په مونږ باندې دا خپل کړی رورس تر بل نزدیکیږي، زمونږ غاړې ته رسیږي.
هغه وایي اوسې د کمیت پر ځای د فلمونو کیفیت ته پام زیات کړي او راتلونکي فلمونه به له هر پلوه قوي او ګټوري.
سره د دې چې دومره بے توجهي او دومره مشکلات او ستونزې دي، نو تاسو ډیر زر بل خیره د وړوکي هالیوډ په دغه باندې اوسې، چې مطلب زمونږ کار کا کم شوې ده، نو مونږ په کیفیت باندې کار کوو چې فلمونه باید څنګه مونږ دغه نړیوال اندر ته برابر کو. او د دولت نه نور چې څومره ګلی وکړو هغه پدې باندې پدې چې څوګه نه اوري.
د ننګرهار د اطلاعات فرهنګ رئیس اورنګ سمیم وایي تر اوسه ته سینماګرانو د سینما د بیرته جوړېدو غوښتنه نه ده کړې، کوي وکینو زمينه برابرولې شي.
د حکومت او د نظام پرته هیڅ کله ممکن نه ده چې هغه څه چې ته نظام دی وشانه تقاضا لري چې ته تولید وکړې په دې ډول وکړې. زما د ارزښتونو په مطابقت یو کا او بیا د غیم لاټړو سره موجود نه دا مشکل ده، خو موږ باید د لپاره یو نوښت کوو. یو پروګرام به کوو جناب ولی سره هم په دې رابطه ما خبره کړی ده.
خود غ ریاست کې د افغان فلم ادارې مشر محمد شاه مجرو وای فلم جوړونکو دی د کار کیفیت خ کی او دوی به د سینما د جوړېدو لپاره منډي وکي.
لږه مسایل چې خپل سینماګرانو پورې ارتباط لري، نو دوی باید کوشش وکړي چې د هنر د پاره باید مضبوط کار وکړي او دوی هم باید چیرنه وکړي چې ولې د غزمون فلمونه چې موږ تولیدو دا خپل غزه چې بیتونی سی ولې نه نسی.
دا افغان فلم اداره وای اتیر ول سکلونو کې واز د ننګرهار په کچه اتر یو نیم سل بیلابل فلمونه جوړ شوی چې زنې ډیر زلي دلی دي.
د سو خبرونو سرخط واوري وسوالو کسانو د هرات د ولایت پښپګم امنیتی حوزې کې بریډ کړی دی. د شنبه په مخام وسوال د هرات د خار د پل رنگینه پسیمه کې پښپګم امنیتی حوزې بریډ وکړ او تلفات زیات شوی دي. د بشری حقوقو نړیوال سازمان د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست وزیر اسد الله خالد د بشری حقوقونه په سرغړونه تورن کړی دی. د بشری حقوقو دغه نړیوال سازمان چې مرکزی دفتر په نیویارک کې دی، نن د شنبه په ورځ په یو راپور کې ویلي دي چې اسد الله خالد کله چې په قندهار کې والی وو شخصي زندانونه لرل او د ماموریت له پیل نه تر دا مهاله یو شمېر کسان ورک دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې تر دې وروسته هیڅ غیر دولتي کس حق نه لري چې د خپل موټرو په باډیو کې خپل ساتونکو ولېږدوي. د افغانستان د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي وزارت وایي چې د سیمې د هیوادونو سره د انټرنیټ د نښلولو په برخه کې د دغه وزارت د هڅو په لړ کې د افغانستان د ټي آی اس آی ایم د انټرنیټي خدمتونو د برابرولو د سیمهیزې پروژې غړیتوب ترلاسه کړی دی. رحاف محمد القرون د سعودي عربستان دغه خزه چې د خپل کورنۍ نه تښتیدلی، د ریوټرز خبری اجانس د رپورت له قراره چې کاناډا ورته سیاسي پناه ورکړې ده تورنټو ته رسیدلی او د کاناډا خارجه وزیر هوایی میدان کې هرکلی ته ورغلی و.
د درنو ردن کو استاد سے دروختیا سو کالی پہلے زمونگ اوسنی پختو خبرونه په همدې ځای پات رسیدي تر بلې خبرونه پوره چې بیا تاسو درانه خدمت حاضرې دو تاسو په لوبه خوندې خدای سپارو د خدای پمان.